السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2014 کال د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده. ملي حمیدزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورونو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو باندې د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ نه وو.
سرټکی د پاکستان ویلي په افغانستان کې د سفارتي عملې د خوندیتوب او امنیت په اړه د هغه هیواد له چارواکو سره په پرله پسې توګه په رابطه کې دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي له مشکوکه ترګرو سره چې په هر نوم ووسی مبارزه کوي. د انډونیشیا سرشار جکارتا د بمی چاودنې لړۍ لړزولې او پس له دې د ډزو او نورو چاودنو راپورونه رسېږي. او سند خبرونو تفصیل. پاکستان ویلی په افغانستان کې د سفارتي عملې د خوندیتوب او امنیت په اړه د هغه هیواد له چارواکو سره په پرله پسې رابطه کې دی. نن په اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال د بهرنی چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله وویل چې په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری سره نږدې سوي بمی چاودنې په اړه افغان چارواکو پلټنې شروع کړې دي.
منګ په سفارتي لار افغان چارواکو سره رابطه کیو او د دوه ملکونو مشروالۍ هم یو بل سره خبرې کړې دي. ترڅو چې په دغه پیخه د تفسیرې خبره ده، نو زه دا وخت هیڅ نشم ویلې. منګ افغانستان چارواکو ته خواست کړې چې د دغه پیخه پلټنی وکړي او د هغې نتیجې منګ سره شریکی کړي او د هغې وروسته به منګ د څه ویلو جوګه یو.
تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستاني ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان وزیر اعظم د دفتر د خبرپاڼې د مخې ولسمشر غنی تیر ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری ته چیرمه له برید وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. په دې برید کې اوه افغان پولیس ووژل شو او لس تنه نور ټپیان شول. پاکستان ویلي هیڅ یو ترګر ته به اجازه ورنکړي د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خاوره وکاروي. تیر ورځ پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر پرویز رشید مشال ریډیو سر په خبرو کې وویل،
اور اگر کوئی ہماری زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا
قانون وګړیتوب یا شهریت به ختم کړل شي، هغه به دښمن ګڼل کیږي. که ترهګر په خپل ځان څنوم هم کیږي، که هغه ځان ته داعش وایي، که اسلامي دولت وایي، که په هر جامه کې وي، ترهګر صرف ترهګر دی.
د پاکستان لخوا دا غبرګون پس له هغې راځي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سې شنبې په ورځ د کانګرس ګډې غونډې او ملت ته په وینا کې وویل، ترګر په راتلونکو وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د نورو غیر مستقیمو هیوادونو خاوره د خپلو فعالیتونو لپاره کارولی سي. پاکستان وایي دوی په دې باور دي هغه یوې وسلوالې ډلې غړي یې نیولي چې د هند په یوه پوځي هوایي اډه یې برید ترسره کړی وو. تېر ورځ د پاکستان وزیر اعظم وویل یو شمېر دغه کسان یې نیولي چې د ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې جیش محمد سره تعلق لري. د روان میاشتې په 2 نیټه د هند د شمالي صوبې پنجاب د پټانکوټ په نامه هوایي ډبه باندې برید کې اوه هندي سرتیري ووژل شول. نوې ډیلی ویلي وو دغه برید جیش محمد وسلوالې ډلې کړی. ښاغلی شریف زیاته کړې چې د پلټونو د لړۍ تیزور لپاره د اضافي معلوماتو راغونډول په مخه پاکستان پټانکوټ ته د یوې ځانګړې تحقیقاتي ډلې پاستولو هم غور کوي. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناءالله زیری د صوبې پر امنیتي چارواکو غږ کړی چې د کوټې په شمول په ټوله صوبه کې د امنیت ښه کولو لپاره کوټلي او جدي ګامونه واخلي. د بلوچستان حکومت لخوا بیګا ماښام رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې د وزیر اعلی نواب ثناءالله زیری له خولې ویل شوي دوی به د امنیت پاک له هیڅ لاپرواهي ونه مني. خبر پاڼه لیکي وزیر اعلی تر پرونی ځانمرګي برید وروسته په کوټه کې د لوړ پوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې امر وکړ چې د امنیت ښه کولو لپاره د هر ممکنه جدي ګامونه واخیستي او د تیر دو نیم کلونو غونډې د امنیت پر ځای کړل سي. د کوټې په سټرلای ټاون کې پرون ځانمرګې برید وسو چې په کې 14 امنیتي عسکر ووژل سو. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي له مشکوکه ترګرو سره چې په هر نوم ووسی مبارزه کوي. عبدالله نن په کابل کې وی غونډې ته وویل چې افغان حکومت په هم هغه اندازې چې د سولې راوستلو ته هڅه کوي د امنیت په ټینګښت او له وسلوالو مخالفونو سره په مبارزه کې هم نه ستړېدونکي هڅې کوي. د ویل ترګرو سره په مبارزه کې چې په هر نوم داعش، طالبان او القاعده فعالیت کوي کلک هوډ لرو. د افغان حکومت اجرایي رئیس وروسته له هغې دا څرګندونه وکړې چې هم دا اونۍ په اسلام آباد کې د افغان سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون غونډه وسوه او د هغو ډلو په ځپلو ټینګار وسو چې سوله نه کوي. د افغان حکومت په وړاندې نوې جوړ شوې سیاسي اپوزیشن د ولسمشري سمدستي انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د دغه اپوزیشن مشر انوار الحق احدی نن وویل چې د ده په مشري اپوزیشن یا نوې ملي جبه کې لسګونه ګوندونه او مدني ټولنه غړیتوب لري او د اوسنیو ټولو کړکېچونو د حل لپاره د ولسمشري انتخاباتو غوښتونکي دي. ښاغلی احدی وویل چې د اوسني حکومت کړنې دوی ته د منلو وړ نه دي او له خلکو سره سوې ژمنې نه دي پر ځای شوي. د انډونیشیا سر شار جکارتا د بمی چاودنو لړۍ لړزولې دي او پس له دې د ډزو او نورو چاودنو رپورټونه ورکړل شوي. پولیس وایي په دې برید کې د څلورو برید کوونکو په ګډون اووه کسان وژل شوي. د دې بریدونو هدف د سټار باکس کافی د یو دکان په ګډون یو شمېر نور ځایونه وو. پولیس وایي حالت اوس په قابو کې دی. د رپورټونو له مخې لږ تر لږه اووه بمی چاودنې شوي او پس له چاودنو د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ ډزې هم شوي دي. د رپورټونو له مخې په دغو برید کوونکو کې ځانمرګې هم شامل وو. دا امریکا او روس ولسمشرانو په ټلیفون خبرې کړي. سپین ماڼۍ په وینا باراک اوباما ولادیمیر پوتین تر ډیره د مینسک د تړون په اړه د روس د ژمنې مسله وڅېړله تر څو د دې تړون له مخې په یوکران کې روانې شخړې پای ته ورسیږي. د یوکراین حکومت او لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې روس د یوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي خو روس بیا دا تورونه ردوي. بل لور ته کرملن وایي چې اوباما او پوتین ټینګار وکړ چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ رامنځته شوی سیاسي کړکیچ هوار کړي. کرملن په خبر پاڼه کې هم دې ته اشاره شوی چې د دواړو مشرانو د شام او د کوریا د ټاپو وزمو د وضعیت په اړه خبرې وکړي. خبرونه پای ته ورسېدل او سم سراج دی د موسم او کرنسی له حال سره.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی مارکیټ نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ لس پیسې اغستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل څلور پنځوس روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل پنځه پنځوس روپۍ شل پیسې. یو یورو په یو سل پنځلس روپۍ او په یو سل پنځلس روپۍ پنځوس پیسې. د سعودي عرب ریال پاتویش روپۍ لس پیسې او پاتویش روپۍ څلوېښت پیسې. د متحد عرب امارات درهم په اتویش روپۍ نوي پیسې او په نهه ویش روپۍ شل پیسې. او یو افغانی په یو روپۍ یو شپېته پیسې او په یو روپۍ درې شپېته پیسې. او دوه سوه درې اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه شپږ اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات شل، بنو کې درې او اتلس او په کوټه کې به کم نه کم منفی پنځه او زیات نه زیات دولس ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحق کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو به او د موسم حال تاسو له سیرت زهیره اوریدل. په خبرونه کې به واوري پاکستان وای په جلال آباد کې د هیواد کونسلګری سره نږدې د پرونی برید پس د سفارتخانې او عملې د حفاظت په اړه له افغان چارواکو سره په رابطه کې دي. کارپوهان سوای
د دریوړ ملکونو کې یو دا لوزنامه په کار ده چې کچرته یو ملکي برید وشي دغه هیواد په بل هیواد باندې تور نه لګي تر څو پورې چې مکمل تحقیقات شوي نه وي.
پاکستان د امریکایي ولسمشر د روسو سرګندونو په جواب کې وایي چې هیواد یې له بې ثباتۍ نه د ثبات په لور روان دی چې په ملک کې زیاته سرمایه کاری ثبوت دی. معلومات درکوو په پېښور کې نن د پښتونخوا او قبایلي سیمو استادانو د خپلو غوښتنو په لړ کې احتجاج کړی.
دوی یو بل ظالمانه پالیسی موږ سره راکړی ده چې ګرمۍ چټینو تنخواه د اغم زمونږ نشي. دا خو یو دیړی شوله تعلیم یافته خلکو پورې دا خندا شوله سړی ایجوکیشن وکړي او هغې باوجود هم دوی رګور رایس کوي نه.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکو وایي چې سیمه ته د سنو شو کډوالو په ماشومانو کې وبایي مرزونه خواره شوې دي.
کومې کډې چې واپس تللې دي نو په خپل ولې دل داسې ماشومان چې راو اصل چې له غو په خپل په پولیسو او په دښتو باندې لښمنیا وتوی او ملیریا زمرا زیات بیماری وته کې خلکو دا واس نه کیږي چې لښمنیا ستنه وایي.
لمشال ریډیو سره اوسه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان وایي د جلال آباد کونسلګری په پیښه افغان چارواکو سره رابطه کې دی او د پلټونو روس سبب په دې د سویلو جوګوي. دا خبره نن په اسلام آباد کې د پاکستان خارجه دفتر ویان د بارنو چارو وزارت اونیزې خبري هونډې په وښ وکړه. د شروع په ورځ په جلال آباد کې د پاکستاني کونسلګری سر نږدې چاودنه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وخت و چې اوس پاکستان وایي د سفارتخانې او عملې د حفاظت په اړه له افغانستان سره په تماس کې دي. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله اوې پاکستان افغانستان کې د خپلو سفارتخانو او د سفارتي عملی د حفاظت لړکې افغان چارواکو سره مسلسل رابطه کی وی او د جلال آباد پیښې وروسته افغان چارواکو یو وار بیا د دې خبرې تسل را کړې چې دغه لړکې به نور کوټلي ګامونه پورته کوي. د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبري غونډې ته د خطاب دوران ویان زیاته کړه چې دغه لړکې افغان چارواکي پلټنې کوي. د دې وینا وا
منګ په سفارتي لار افغان چارواکو سره رابطه کیو او د دوانو ملکونو مشروالۍ هم یو بل سره خبرې کړې دي ترڅو چې په دغه پیښه د تبصرې خبره ده نو زه دا وخت هیڅ نشم ویلې. منګ افغانستان چارواکو ته خواست کړي چې د دغه پیښې پلټنې وکړي او د هغې نتیجې منګ سره شریکې کړي او د هغې وروسته به منګ د څه ویلو جوګه یو.
د قاضی خلیل الله د بیان په اړه چې مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن نه تپوسو کو نو د وینا واک پاکستان افغانستان او ان که هندوستان غواړي چې خپل منځي تعلقات یې خوي او دوران کارو خلاف موثره کاروي وشي نو پکار دا چې په میډیا د بیانونو په ځای یو بل سره معلومات شریک کړي. دی وایي
زه فکر کوم چې د دریوړ ملکونو کې یو دا لوزنامه پکار دا چې کچرته یو ملکی بریډ وشي نو چې کم ځای کې بریډ شوی دغه هیواد په بل هیواد باندې تور نه لګي تر څو پورې چې مکمل تحقیقات شوی نه او چې کم هیواد باندې تور لګي پکار چې هغه په تحقیقات کې شامل شي.
د یادونه دا چې د شروع په ورځ د افغانستان جلال آباد ښار کې د پاکستان کونسلګری سره نږدې شوی برید کې ځینې کسانو ته مرګ جوبله اوړېدلې وه. د پیښې وروسته د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون رابطه کې په پیښه خفګان څرګند کړی وو او د پیښې پلټنو باور یې هم ورکړی وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دا پاکستان حکومت وایي چې د غیوا ډېر پتوندې سره له بې ثباتۍ نه د ثبات په لور روان دي. دا خبره د پاکستان حکومت ویان پرویز رشید له مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې او ویلي دي چې په ترهګرو خلاف کاروایانو کې فرق نه کوي او که هغه داعش وسله وال ډلې وي او که نور څوک د ټولو خلاف یو شان کاروایي کوي. نوموړي دا خبره له وروسته له هغه کړې چې د امریکا ولسمشر ویلي د پاکستان په ګډون سیمه کې په نورو هیوادونو کې بې ثباتۍ تر لسیزو پورې پاتې کېدی شي. ګل ایاز د حکومت ویان او کارپوس په دې موضوع خبرې کړې دي. راځي چې دا رپورټ واورو.
د پاکستان حکومت وایي هغه هیواد له بې ثباتۍ نه د ثبات په لور روان دی. دا خبره د پاکستان د وفاقي حکومت ویان پرویز رشید تیر مازیګر له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سې شنبې په ورځ کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې ویلي وو چې د منځني ختیځ په ګډون د پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو کې تر لسیزو بې ثباتۍ پاتې کېدی شي.
زموږ بهرنۍ تګلاره باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي، خو دا پر دې ځای نشي درېدلی. د داعش پرته به هم په منځني ختیځ، افغانستان، پاکستان، منځني امریکا، افریقا، آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بې ثباتۍ په لسګونه کلونه دوام ومومي. په دغو کې ځینې سیمې کېدای شي د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي.
خو حکومتي ویان پرویز رشید وایي چې په پاکستان کې سرمایه کاری له نورو وختونو نه زیاته شوې چې د دې خبرې ښکارندوی یا کوي. نو موڑی زیادہ کھڑا
اگر ہمارا ملک عدم استحکام کا شکار ہوتا یا عدم استحکام کی طرف بڑھ رہا ہوتا تو پھر سرمایہ کاروں کا اعتماد ہمیں حاصل نہ ہوتا.
کز مگ ملک بے ثباتی سر مخامخ ہوئے او یا بے ثباتی لوری تروان وے نو بیا د سرمایہ کارانو اعتماد بتر لاسن وے. زمگ سٹاک ایکسچینج یا د ونڈو بازار د کاروبار ریکارڈو نہ جوڑ کڑی دی. دا ٹول نخ نخانی چ پکے سرمایہ کاران یا پانگون کی سٹاک مارکیٹ یا د ونڈو بازار د اقتصاد ودا د چین شپگ چلوخت ارب ډالرو سرمایه کاری د دې خبرې گواهی ورکوي چې پاکستان ډیر پتوندی سره له بې ثباتۍ څخه د ثبات لوري ته روان دی.
پرویز رشید په خبرو کې د ښاغلي اوباما هغه خبرې ته په اشاره سره چې نوموړي پکې د اسلامي دولت وسله والې ډلې ته ګواښ پاړه وویل چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د پاکستان خاور استعمال کړي.
او اگر کوئی ہماری زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا
که څوک زموږ خاوره د ترهګرۍ لپاره کاروي نو موږ په ډېر سختۍ سره د هغوی خلاف کاروي کوو. موږ ان د ترهګرۍ ضد داسې قانون جوړ کړی دی چې که څوک زموږ خاوره ترهګرۍ لپاره وکاروي د هغوی وګړیتوب یا شهریت به ختم کړل شي، هغه به دښمن ګڼل کیږي. که ترهګر په خپل ځان څه نوم هم کیږدي، که هغه ځان ته داعش وایي که اسلامي دولت وایي که په هره جامه کې وي، ترهګر صرف ترهګر دی.
پرویز رشید زیاته کړه چې د پاکستان ریاست او ټول ادارې د ضرب عضب په شکل کې مهم شروع کړی دی او د انتها پسندۍ ختمولو لپاره هر ممکن ګام پورته کوي. د پاکستان حکومت د دې خبرګون په جواب کې پخوانی سفارتکار او سیمه ایز چارو کارپو ایاز وزیر وایي که څه هم په دې سیمه کې خطره شته خو په دې رستو کې داسې امکانات برابر شوي چې په سیمه کې امن راشي. کچري حالات په سم لور نه ځي د دې اثرات به سوي. کارپو ایاز وزیر وایي
دا امن را نغې طالبانو د افغان حکومت جوړونه شوه او د هغې اثر به ظاهره خبره د افغان پاکستان په تعلقات باندې هم وي، نو بیا به دا علاقه صحیح خبره کړې ده اوباما بیا به حالات نه وکړي بیا به بدمي خو خود وي چې ډېره به زیاته شي، حالات نه وکړي چې بدمي مو ته هېره شي، خو امکان د دواړو زیات
ایاز وزیر زیاته کړه چې پاکستان او افغانستان دواړه له جنگونو نه تنګ شوي خو ځینې هیوادونه نه غواړي چې په دې هیوادونو کې امن راشي. یاد دی وي چې په دې رسو کې د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د داعش وسله والې ډلې شتون د سیمې د امنیت په اړه نړیوالې اندېښنې راپارولې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری د صوبې پر امنیتی چارواکو غږ کړی چې د کوټې په شمول په ټوله صوبه کې د امنیت ته ښه کولو لپاره دي جدي ګامونه پورته کړي. زهری وایي دوی د جنگ په حالت کې دي. بلې خوا ته د کوټې دکانداران وایي تر ډېر وخت امنیت وروسته پرونی چاودنې دکانداري بیا درولې دي. خدای نور ناصر تفصیل راکوي.
د بلوچستان حکومت لخوا رسنیو ته په خبري سوي خبر پاڼه کې د اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری لخوا ویل سوي دوی به د امنیت په حق له هیڅ لاپرواهي ونه مني. د خبر پاڼه لیکي نواب ثناء الله زهری تر پرونی ځانمرګ برید وروسته په کوټه کې د لوړ پوړو امنیتي چارواکو غونډه را بدلې او ټولو ته امر کړی چې د امنیت د ښه کولو لپاره دي هر ممکن جدي ګامونه پورته کړل سي او د تیر دوه نیمو کلونو غونډې دي امنیت به حال کړل سي. نواب زهری د لوړ پوړو چارواکو په دې غونډه کې امنیتي چارواکو ته ویلي د ترهګرۍ د پیښو تر شا وسلوال او د هغوی د مرسته کوونکو پر ضد دي عملیات وکړل سي او په خبره یې له قانون سره سمه سزا دي ورکړل سي. دا خبر پاڼه مخ کې لیکي وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری په پرونی ځانمرګ برید کې د پولیسو او ملیشا سرتیرو قرباني ستایلې او هوډ یې څرګند کړی چې د امنیتي سرتیرو قرباني به د بلوچستان په امنیت کې لوی مقام نیسي. بلې خواته د کوټې ښار دوکانداران او اوسیدونکو وایي تر ډیر وخت آرامۍ وروسته پرونی ځانمرګ برید په کوټه کې د دوی ژوند او کاروبار یو ریبیا متاثر کړ. عبدالجلیل د قندهاري بازار یو دکاندار دی.
خامخا پر ګرد ښار باندې اثر لویږي. دا شیانو دا اثر لویږي چې په خوا به موږ لس زره روپۍ سودا کوله اوس پنځه نه کیږي. خامخا دغه شی ډیر زیات اثر کوي پر ښار باندې پر ځای باندې.
له همدې دکاندار سره ناست د کوټې یو اوسیدونکی بیا وویل چاودنه یا د ناامنۍ پیښه که د ښار په هر ځای کې وسی اغیز یې پر ټول ښار پرېوځي.
پرون زه دغه دکاندار ته رادم بیا چې په چودنه خبر شوم بیا نه رالم. نن ورته رالم سړی نن به بازار خلاص وي. یا دا رقم دغسې موږ واړو بیا موږ ښار ته نه راځو بیریږو او بد حال وي.
د کوټې په سټلایټ ټاون کې پورنی ځانمرګ برید په دغه ښار کې تر ډېر وخت کراری وروسته سوی چې نه یوازې امنیتي چارواکي بلکې د دغه ښار اوسیدونکي هم په تشویش کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هند پټانکوټ ایئر بیس باندې د حمله پلټونو لپاره د اعلی کچ کمیټي جوړه کړې ده کومه به چې د دې معاملې تحقیق کوي. نواز شریف دا ویلي چې غواړي دا تحقیقاتي ډله هندوستان ته هم ولیږي. دا چې کارپوهان په دې اړه څه نظر لري تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
د شروع په مسوتن ناوخته اسلام آباد وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویلې شوې دي چې د هند پټانکوټ ایئر بیس د حمله لړکی د لګول شوو تورونو د پلټنو لپاره وزیر اعظم نواز شریف شپږ کسیزه کمیټه جوړه کړې ده چې پکې د پولیسو او استخباراتي ادارو اعلی چارواکي شامل دي. د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د پنجاب اډیشنل انسپکټر جنرال رائے طاهر با د کمیټې مشر وي او د کمیټې په نورو غړو کې د خیبر پختونخوا اډیشنل آی جی سی ٹی ڈی صلاح الدین خان، د لاهور آی بی ډایرکټر عظیم مرشد، د ایف آی ای ډایرکټر ډاکټر عثمان انور، د آی ایس آی بریګیډیر عثمان سعید او د ملټری انټلیجنس لیفټیننټ کرنل عرفان مرزا شامل دي. کلی چې مشال ریډیو په دې اړه په لاهور کې د سیاسي چارو تجزیه کار حسن عسکری نه تپوس وکړو نو هغه وی
پاکستان جو ہے یہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ جو شکایت یا کمپلینٹ انڈیا کی طرف سے آئی
پاکستان دا وقت دا کوشش کوي چې کم شکایتونه د هند لخوا راغلی دي او چې کم اطلاعات دي نو په هغه باندې څه اقدامات وکړل شي او وکتل شي چې خبره تر کم حدا سمه ده نو دا کمیټي به د دې خبرې تعین کوي چې د پاکستان د ډلو د تړاو خبره ده یا ځنې ټلیفون نمبر دي نو چې دا تر کم حدا پوری ټیک دي خو د دې سره سره دا هم ضروری ده تر څو چې هندوستان دې لړ کې پوره پوره مرسته ونه کړي نو معاملہ نه حل کیږي او که هندوستان ایوازې په پاکستان فشار اچوي نو هم معاملہ نه حل کیږي نو دا وخت د ایوې خې رویې خپلولو ضرورت دی.
مشال ریډیو چې په دې اړه د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پوښتل نو د هغه وینا و چې له دې به پاکستان ته ډېره ګټه ورسي. نوموړي زیاته کړه
دا ری انفورسمنټ چې کوم شوی دی د تعلقاتو کې نو زه اله لرم چې دا یو سایډ نه په دې چې پاکستان باندې بل طرف ته فشار دا هم دی کچېرې داسې ګروپونو باندې دوی مسلسل لاس اچوي او بیرونی حالات هم ټیک نه وي نو بیا به پاکستان لپاره مشکل شي او لاسونه وړاندې نه ډکتي نو بیا به که څه پکې ورچا به تلاندې پریوزي او چکم لاندې پریوزي هغه به خوريږي او به جوړې نشي.
له دې سر بیره ټاکل شوی و چې د روانې میاشتې په 15 نیټه به د پاکستان او هند خارجه چارو سکرترانو په کچ مذاکرات په پاکستان کې کیږي. خو دغه لړکی نن د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د معمول غونیزي غونډې دوران د دفتر خارجه ویان قاضي خلیل الله وویل چې د پاکستان او هند خارجه چارو سکرترانو په کچ مذاکراتو د نیټې ټاکلو لپاره دواړه ملکونه پرابته کې دي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د کالجونو استادانو د زیارت په ورځ مظاهره کړې. د خیبر پښتونخوا په کالجونو کې کار کوونکو شاوخوا 800 استادانو او د قبایلي سیمو د کالجونو د 215 استادانو له صوبای حکومت ته غوښتنه وکړه چې د دوی د ملګرو نوکرو ته د مستقل حیثیت ورکړل شي او د دیاړې پر رنګ د هغوی نه د کار اخیستلو سلسله ودروي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس په رپورټ کې اورو.
په پیښور کې د زیارت په ورځ د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د کالجونو ځینې استادانو د خپلو غوښتنو په لړ کې مظاهرې او لاریونونه ترسره کړل او د شوقدر د کالج یو استاد لاجبر خان مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی 800 ملګرو ته دا ستونزه ده چې دوی له د چوټیانو تنخواګانې نه ورکول کیږي او حکومت دی د دوی نوکرو ته مستقل حیثیت ورکړي.
دوی یو بل ظالمانه پالیسی موږ سره راکړې ده چې ګرمۍ چوټینو تنخواه ده اغم زمنګ نشدا خو یو ډیړی شوله تعلیم افته خلکو پورې دا خندا شوله موږ سره ایم ایم سی ایم فیل پی ایچ ڈی پورې چکم ده کسان 21 22 سال چکم ده سړی ایجوکیشن او کې باوجود هم دوی ریګولرایز کین نو دا کوم ده د یو تعلیم افته سړی تزهیک ده بیزتی ده دومره سخت ټیس نه 42000 کاندیډیټ ارتس ور کړی ده او 800 پکې چکم ده 830 لک بګ دینه وی اډر سره ا چکم ده پکې شوی ده دوی اغم چکم ده پرمننت کین
او د کورمی قبایلی سیمه په یو کالج کې کارکونکو یو استادی ریپتناز مشال ریډیو ته ویل چې په قبایلی سیمو کې د غوی 215 نور ملګری استادان او استادانی په سختو حالاتو کې خپل وظیفه ترسره کوي او تر دې دمه حکومت د دوی نوکری ته مستقل حیثیت نه دی ورکړي.
زمونږ مطالبات دا دي چې مونږ پرمننت کیزر نظر ځکه چې زمونږ سلور کال وشو پنځم سٹارټ او سره زمونږ پرمننت نه یو. مونږ په ایجنسیانو کې زده خپل سیټل ایریا هم ایجنسیانو مې په ژوندګي کې نو لیدلې نو اوس می ولی دلې نه بجلیش ته نو بش ته مونږ ډیر زیات مشکل حالات کې وخت رو او مونږ نه دینه چې کوم پرمننت خلک راځي هغه خلک ډیوټي نه کوي صرف د اډهاک خلک منی کالی جنہ آباد دي هغه لاړ شي کورونو کې ناسي او مونږ ته په بد نظر هم ګوري نو ځکه مونږ دا ډیمانډ ته چې مونږ پرمننت کوي چې مونږ هم چې دا عزت دار شو لګ.
د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د کالجونو استادانو چې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په کالجونو کې 2000 پوسټونه خالی دي او پکار ده حکومت دوی په دغه پوسټونو په مستقل حیثیت پځی کړی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یا د خیبر جنسي باړې ته په دیروستو کې په زرګونو بې کوره شوي خلک ستانه شوي دي. خو دغه خلک وایي چې هلته د لشمینیا په شمول یو شمېر وبایي ناروغۍ خورې شوي دي. دوی وایي باید حکومت د دغو ناروغو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او د دوی ټول صحت مرکزونه او روغتونونه دې هم فعال کړل شي. نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسی باړې ته ستانه شوي کډوال وایي هلته وبایي مرضونه مخ په خورېدو دي چې نن سبا یې په زیاتره ماشومانو کې د لشمینیا ناروغي خوره شوې ده. دوی وایي باړې ته ستانه شول خو د صحت اسانتیاوې نه لري او حکومت له پکار ده چې د دغو وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او د صحت بنیادي مرکزونه ورته فعال کړي. په دې هکله د باړې کمرخیلو سیمې او مشر خیالمت شاه دای مشال ریډیو توای
کمرخیل بوزګړو ته وی دا د ډېر لری پرتاو د بورینا تقریبا د فوسیل نه 80 کیلومتر لری پرتاو لوکادو او په دغه کمې کړ چې واپس تلیری پاکي مریضونو لا مطلب چې دومره ډیوت مشکلات چې مو خپل ولې دل داسې مسومن چې راو اصل چې له خپل په پولیسو په دښتو باندې لشمینیا ته وی او ملیریا دومره ډیوت بیماری وو پکې
او د باډی ملک دین خیل یو تن عبد الواحد پردی په دی اړه وای
او د تروسه پورې حکومت تر طرفه چې رئیس داسې پروګرام نه شوی چې هغه یا وبایی مرضونه دي یا لکه ملیریا شو یا هیز کولرا شو هیز شو یا نور داسې ځینو د دې ایست بندوبست لا فیرال
په باړه کې د وبایي ناروغیو د مخنیوي او هلته د صحت مرکزونو د بیا بحالۍ په حق له مشکله د یاد سیمې نه سینیټر مومن خان پردي سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
سرجن سلمون په دې باندې خبره وکړه چې هغه فوري تور باندې د هغه صدارت وشي او د دې فوري تور باندې اقدامات د لپاره وشي چې خلکو له سهولت ملو شي او د بیماری کنټرول شي. په مکه باندې دا خو کوم نه ویلیم د حکومت خپل ذمواري دي چې کوم علاقه لا کوم خلک درومي کوم کډوال درومي بنیادي سیزونه د صحت والا هسپتال شو د شکلونه شول دا خو ضروري سیزونه دي چې مخکې نه فعال شي او هغه لپاره تیاری وشي.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې یو اوږده موده پس امنیتی ځواکونو دغه سیمه تر خپل واک لاندې راوستې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي او دلته به ډېر زر د بیا بحالۍ کارونه پیل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
تیر روز اقتصادی رابطه کمیټه غونډه چې د خزانې وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار په مشرۍ کې وشوه، په کې له قطر نه د ال ان جی ګاز درآمدولو لوزنامې منظوري ورکړ شوه. په غونډه کې پاکستان سټیټ اویل یا پی ایس او ته د ګاز درآمدولو د انتظاماتو ذمهواري وسپارل شوه چې تر مخه به پاکستان د قطر نه د راتلونکي 15 کالو لپاره ال ان جی ګاز درآمدوي. نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټې د قطر نه د ال ان جی درآمد کولو لوزنامې منظوري ورکړې ده. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د شروع په ورځ د اقتصادي رابطه کمیټې غونډه د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار په مشرۍ کې وشوه چې پکې د قطر سره د 14 ارب ډالرو د 15 کالو د لوزنامې منظوري ورکړې شوه. د پټرولو او قدرتي وسیلو وزارت ویان عرفان حیدر مشال ریډیو ته وویل چې تېره ورځ په شوې غونډه کې پاکستان سټیټ آیل پی ایس او ته د ګیس د درآمد کولو د انتظاماتو ذمواري وسپارل لشوه چې تر لاندې به پاکستان د قطر نه د راتلونکي 15 کالو لپاره ال ان جی درآمد کوي. مشال ریډیو چې کله د نوموړي نه د ال ان جی د نرخ په حق له تپوس وکړو نو د سوایلو نه ډډه وکړه. خو پاکستانی مطبوعات وایي چې پاکستان ته پر رسیدو به د ګیس نرخ خواوشا 15 ډالر فی ام ام بی ټی یو وي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د آل پاکستان ال پی جی ډیسټریبیوشن اسوسیشن صدر عبدالهادي وینا وا چې ملک دا وخت د توانایي د بحران سره مخ دی او د ال ان جی د درآمد کولو سره به تر څه حده په دې بحران قابو او مندل شي.
پاکستان کې د ال ان جی ډېر ضرورت دی، چې ال ان جی شي، ال پی جی شي او سی ان جی شي. نو په هر یو باندې به لوډ کم راشي او په دې کې فائدہ دا ده چې خلکو ته به آرام ملو شي. په یخنې کې دغه دې کدي بندې دي نو کې شته هیڅ څوم نشته. بره دا ال ان جی د تلو سره به ملک کې کم تکلیف چې دي دا به تقریبا نیمه نه زیات کم شي.
د اقتصادي چارو کارپو او قائد اعظم یونیورسيټي کې د معاشیات استاد انور شاه وایي
توانایي بغیر تاج سمره د سند پیه د اغه نشي چلی
دستا ټول کارخانه پدی چلی لکه د دې ادم موجوده غین خو بغیر ډیره ګران ده. ال ان جی موبیلیټی مطلب دا چې یو ځینه د بل ځای ته ترانسفر کول اسانی د دې سره چې د خلکو په لرو لرو علاقو کې کم ضرورت دي د ال ان جی د امپورټ سره چاغې مونږ مخنیوي کولای شو.
د یادونه دا چې دا ال ان جی به د کراچۍ نه لاهور تر سوول لپاره د روس په مرسته یو پایپ لاین هم غځولې شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. که تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو په اړه موږ ته نظر وړاندې کول غواړئ نو د پیغام ریکارډونکو مشین شمیره دا 00020221212121. د ماښام 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
پاکستان ویلی په افغانستان کې د سفارتي عملې د خوندیتوب او امنیت په اړه د هند خوبخشي د هغه هیواد له چارواکو سره په پرله پسې رابطه کې دی. نن په اسلام آباد کې ونیز خبري غونډې ته د وینا پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله خبر ورکړه. پاکستان ویلی هیڅ یو ترګر ته به اجازه ورنه کړي چې د بل هیواد پر ضد دغه د دې هیواد خاوره استعمال کړي. تېر ورځ د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر مشال پرویز رشید مشال ریډیو ته دا خبر ورکړه. پاکستان وایي دوی په دوی د هغې یوې وسلوالې ډلې غړي نیولي چې د هند په یوه پوځي هوایي اډه تر سره شوي برید تر شا یې لاس درلود. تېر ورځ د پاکستان وزیر اعظم وویل یو شمېر کسان یې نیولي چې د ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې جیش محمد سره تعلق دی. د بلوچستان وزیر اعلی نواب حسن الله زیري د صوبې پر امنیتي چارواکو غږ کړی چې د کوټې په شمول په ټولو سوګ د امنیت ښه کولو لپاره کوټلي او جدي ګامونه واخلي. پرون د کوټې په سټلایټ ټون کې ځانمرګي برید شوی چې په کې دوه څوارلس امنیتي عسکر وژل شوي وو. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي له مشکوکه ترګرو سره چې په هر نوم واوسي مبارزه کوي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د یوې غونډې په مهال دا خبره وکړه. د افغان حکومت پر وړاندې نوی جوړ شوی سیاسي اپوزیشن د ولسمشر سمدستي انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د دې اپوزیشن مشر انور الحق احدی نن وویل چې د په مشري اپوزیشن او نوی ملي جبه کې لسګونه ګوندونه او مدني ټولنه غړیتوب لري. د انډونیشیا سرشار جکارتا د بمې چاودنې لړۍ لړزولې ده او چې پکې اووه کسان وژل شوي دي. د امریکا او روس ولسمشرانو په ټلیفون خبرې کړې.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نوورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
وحدت ورځپاڼه په خپلې اداري کلی کې چې د افغانستان د بارانو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ویلي دي چې افغانستان د طالبانو ټولو ډلو سره خبرو ته آماده دی او د هغه ډلو په ضد یې د طاقت استعمال خبرداري ورکړې ده کوم چې د امن لارې ته نه راګرځي. ورځپاڼه لیکي چې حکمت خلیل کرزی دغه څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې تېره ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوې څلور ملکی غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو په پیل کولو ټینګار شوی کوم چې د افغان ستونزې د حل یو مناسبه او غوره لار ده. ورسپانه لیکي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کېدو په اړه تر دې مهال صورتحال ډیر واضح نه دی او داسې ښکاري چې حمله دې عمله افغان حکومت د زنو جنگیالو په ضد د طاقت استعمال خبرداري ورکوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې افغانستان کې د جګړې د راتلونکي موسم د پیل کېدو څخه مخکې پکار ده چې افغان حکومت د ټولو ملګرو هیوادونو په مرسته سره هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره مخلصانه ګامونه واخلي او هڅه وکړي چې د سولې لپاره پیل کېدونکي خبرې کامیاب شي. آج ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري د غربي سړک سره متعلق رپورت پیش کړی شوی دی چې پکې ویل شوی دی چې په یاد سړک باندې 12 صنعتي زونونه جوړول شي چې پکې و با په خیبر پختونخوا او 15 په بلوچستان کې دي. ورځپاڼه لیکي چې اقتصادي راهداري په معاملہ د خیبر پختونخوا اسمبلی قرارداد هم منزور کړي او په قامي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر خورشید شاه هم غربي سړک کډومبه د مکملولو په ضرورت زور راوړي. نو خب دا وی چې د سیاسي ګوندونو کمی اندېخنی دی حکومت دی هغه ختم کړي چې دا منصوبه په خشان مخ په وړاندې بوتللی شي. مشرق ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې فاټا کې انتظامی قانوني او آئینی اصلاحاتو د لارې د قبایلی سیمو ولستا آئینی حقونه ورکولو لپاره جوړ کړی شوی د کمیټې د غړو وینا وه چې د فاټا د قسمت فیصله بعد فاټا ولس کوي او دوی پرې څه قسمه فیصله مسلط کول نه غواړي. ورسپانه لیکي چې په فاټا کې د ځوانانو شمیره زیاته ده او ځوانان د اف سی آر مکمل خاتمه غواړي، نو کمیټې له پکار دي چې د فاټا د ولس خواهشات په نظر کې وساتي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دوی ګڼي چې په اف سی آر کې د بدلون مخالفت کوونکي به زیاته موده په خپل دریځ ونه درېږي او په روانو حالاتو کې چې کوم موقف قابل عمل وي په هغې دې د اتفاق سره عمل درآمد وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای نیویورک ټایمز ورځپاڼې په اسلام آباد کې د خپل یو خبریال په کور د پاکستانی امنیتي ځواکونو د چاپی او د بشري حقوقو نړیوال سازمان بیا د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې خصو ته د ونډې نه ورکول کېدو په موضوع لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکی تاسو هارون باچا دروروي.
د نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو د نهې پر ورځ په اسلام آباد کې د همیادی ورځپاڼې د یوه خبریال پر کور چاپه وهله او د هغه شخصي کاغذونه یې وپلټل. په لیکنه کې د نیویورک ټایمز د یو مشر ایډیټر په حواله ویل شوي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دغه چاپې لپاره د ورځپاڼې له انتظامیې بخښنه غوښتې او ویلي دي چې ځواکونه یې د معمول د لټون عملیاتو پر مهال د خبریال کور ته هم ننوتي ول. دغه ایډیټر زیاته کړې چې دوی د پاکستان حکومت دغه بیان د تسلۍ وړ نه بولي او دا چې دغه معاملې ډېره جدي نیولې ده. د ایډیټر په خبره د کورنیو چارو وزارت ورته ویلي چې دغه پیښې پلټنې به کوي. په لیکنه کې د عمر قریشی په نوم د یو پاکستانی خبریال خبره راغستل شوې چې ویلي دي عجیبه ده چې په اسلام آباد کې د نیویورک ټایمز خبریال د کور تلاشي کیږي او په همدې ښار کې بیا د مولانا عبدالعزیز په څیر کسان خلاص مټ ګرځي. ورځپاڼه وایي مولانا عبدالعزیز د اسلام آباد د لال مسجد مشر دی چې ځینې خلک ورته د وسلوالو ډلو د یوه ملاتړي کس په توګه ګوري. بل پلو د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په ولیکنه کې د افغانستان له حکومت غوښتي چې پرته له نور ځن څخه هغه یو پلان مخته وړي چې په ترڅ کې به افغان میرمنو ته د هغه هیواد د سولې په پروسه کې د ونډې تضمین ورکړل شي. لیکنه وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د 2015 کال په سپتمبر کې د هغه هیواد له مهمو مرسته کوونکو هیوادونو سره ژمنه کړې وه چې په دغه اړه به یو پلان جوړ او عملي کړي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قراردادونو په رڼا کې په بیا بیا د هغه هیواد د روغې جوړې په پروسه کې د ښځو د پوره ونډې غوښتنه کړې ده. د لیکنې تر مخه د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 2000 کال را په دې خوا د یو هیواد د سولې او ثبات په برخو کې د ښځو د مهم رول په اړه و بیلابیل قراردادونه منظور کړي دي. یادې شورا د تیر 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د نړۍ د هیوادونو یو غونډه جوړ کړه ترڅو وګوري چې دغه قراردادونه تر کومه حده عملي کړل شوي دي. خو لیکنه زیاتوي غونډې ته وویل شول چې لا هم په یو شمېر هیوادونو کې ښځو ته د سولې په خبرو کې برخه نه ورکول کیږي او دا چې حکومتونه مکلف دي چې په دغه کار کې شته ستونزې له منځه یوسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس او برتانیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د روان بهیر ملاتړ کړي. د ملاتړ په داسې وخت کې شوی چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې غونډه جوړه شي او پکې د سولې پلان تنظیم شي. تفصیل له احمد شي براورو.
روسیې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ وکړ او په کابل کې د دغه هیواد سفیر الکساندر مانتیتسکي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره تیره ورځ په دې اړه خبرې وکړې. د دې خبرو په ارتباط د ملي امنیت شورا ویان تواب خورزنګ ازادي راډیو ته وویل
روسي سفیر خپل کې واسطه لري تو د سولې د خبرو اترې لپاره د لوګي انبم ذکراتو د دې خبرو چې یو قیمت وکړ او په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت د لومړي ټولو او پالیسۍ یو ځل بیا د خپل هیواد ملاتړ وړاندې کړ.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي غونډه وکړه او ټاکل شوې ده چې راتلونکي دوشنبه په کابل کې بل غونډه وشي. افغان چارواکي وایي چې پر روانه غونډه کې به د سولې پر پلان خبري وشي او د هر غړي هیواد مسؤلیتونه به روښانه شي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان د پلاوی مشر د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی و دی وایي چې د سولې پلان درې برخې لري. لومړی تر خبرو مخکې پړاو دی، دوهم له طالبانو سره مخامخ خبرې دي او درېمه برخه عملی پلان دی. په نړیوالو پیاوړو هیوادو کې چین او امریکا له طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې خپل استازي لري او د دې خبرو ملاتړ کوي. اوس یې روسیې حمایت وکړ او د روسیې د سفیر د ملاتړ تر اعلان مخکې تیره ورځ په کابل کې د بریتانیا سفیر د دې خبرو هم ملاتړ وکړ او هم میشمنه وکړه چې په دې برخه کې هیواد مرستې ته چمتو دی. په کابل کې د بریتانیا سفیر کارن پیرس ازادي راډیو ته وویل:
موږ یو باثباته او امن افغانستان ته ژمن یو. د بریتانیا صدر اعظم، حکومت او زما سفارت به تر خپل وسه هر کار وکړو سو د سولې په پروسه کې د افغانستان له ملاتړ سره مرسته وکړي. که چېرته افغانستان زموږ څخه وغواړي، موږ تخنیکي همکاري ته تیار یو.
له طالبانو سره د سولې لومړی ځل خبرې د جولای په میاشت کې هغه وخت وځنډېدي چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. اوس د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د بلې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی دی. د دغو ډلو ترمنځ اختلافات دا پوښتنه پیدا کوي چې د سولې خبرې به له کومې ډلې سره کیږي. خو حکمت خلیل کرزی روانه اونۍ په کابل کې وویل چې افغان حکومت د منصور له ډلې، د رسول له ډلې او په قطر کې د طالبانو له استازو سره بحث ته چمتو دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسی زیوای په قبایلی سیمو کې د پاکستان پوځ عملیاتو له امله ډیر وسلوال افغانستان ته تښتیدلي او هلته له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره ملګري شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې تر اگر د افغانستان او پاکستان ګډ دښمنان دي او دا چې پر ضد یې دواړه هیوادونه باید ګډې هڅې وکړي. موسی زی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې غونډې ته په وینا کې کړي چې تفصیل یې له پېښوره د مشال ریډیو خبریال زبی شفق په دې رپورټ کې راکوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسی داوا کړی چې د مومندو باجوړ او رغزو په قبایلی جنسیو کې د پوځي عملیاتو له امله تښتیدونکي ګڼ شمېر جنگیالي افغانستان ته اوښتي او هلته له داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای شوي دي. نوموړي همداراست ویلي افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې په هیوادونو کې د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن دی او ټینګار یې کړی افغانستان به چاته اجازه ورنکړي چې خاوره یې د پاکستان پر ضد وکاروي. جانان موسی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د انسټیټیوټ آف سټریټجیک سټډیز تنظیم لخوا یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. جنرال موسی د غونډې ته د وینا پر مهال دا کړې چې په افغانستان کې داعش وسلوال ډلې جنګیالي له قبایلي سیمو څخه ورغلي دي. افغانستان کې موجود د داعش وسلوال ډلې نږدې 80% جنګیالي او مشران د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې د پاکستان له مومندو، اورګزو او بجوړ ایجنسۍ څخه موږ ته راغلي. داعش د سیمې لپاره یو سنجیده خطر دی او که چیرې پر وخت یې غم ونه خوړل شي نو سیمه کې به حالات نور هم خراب شي. د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډو همکاریو ته ضرورت دی. خغلی موسی همداراست د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم وباله او هیله یې وښوده چې اسلام آباد او کابل به په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ کار وکړي. نوموړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته په اشاره دا پروسه په افغانستان کې د ثبات لپاره ضروري وبلله او ویویل که چیرې دا چانس له لاسه ورکړل شي نو سیمه به د سخت دریځۍ او بې ثباتۍ له چیلنجونو سره مخ شي. خدای مکړه که موږ په افغانستان کې د تشدد د کموالي او په بشپړ ډول د له منځه وړلو لپاره دا مهمه موقع له لاسه ورکړه نو له دې عمله به یوازې افغانستان کې تشدد او وینه تویدنه زیاته نشي بلکې سیمه کې به امنیتي چیلنجونه ډېر شي چې ورسره به د سیمې په هیوادونو کې داعش په څیر سخت دریځو ډلو ته د زیلو وړولو او پرمختګ فرصت په لاس ورشي. د موسازي په خبره پاکستان د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډېر اهمیت لري. افغان حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې بشپړ ملاتړ کوي او هیله یې خدا چې دا پروژه به ښایي پر افغانستان هم ښه اغېز وخندي. افغان سفیر په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې دې ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره پر پوله پروت ننګرهار ولایت په لرې پرتو سیمو کې خپلې زیلې غوړولې دي. د یادونې وړ ده چې دغه ډلې د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې د پاکستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت هم منلی چې لږ تر لږه 8 تنه پکې مړه او تر 15 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي چې له دغه سیمې د بې کوره شو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته د لیږلو چارې شروع شوي دي او په راتلونکو ورځو کې به دغه کار نور هم تیز کړل شي. نوموړی زیاتوي چې د میرانشاه او میرعلي وران کړل شوي بازارونه به د نوي دور له تقاضو سره سم بیا آبادوي. له کامران افریدی سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر مرکه کړې ده.
پولیٹیکل انتظامیہ دا امید در کئی دا سو ٹول اللہ چی کم زی پورے سا کول پکاری آغا پا مونگ آگے کے لیٹ یو رز تاخیر بنکو شو تاسو با قتلی چوس یو ریگولر فلو شروع شوا چی سنگا تاسو گورنر صاحب سٹیٹمنٹ اور دا زمونگا اپیکس کمیٹی چی کم اعلانیہ جاری شیو وا دا آرڈر زیور کڑا چی مونگا با ریہب پروسس تیزو آج چی سنگا را مخامخ شی انشاءاللہ مونگا شیئر کو تاسو را بٹ پدے کار کی شروع شو
شمالی وزیرستان میران شاہ و میرالی چی کم بزارونا دی آغا مکمل زمکی سرسم شوی دی و غیر پر اوس نوے پلان بیا دے ویل کیږي چې جوړیږي با نو آیا وکی هم دا سدا چې میران شاه میرلی بازارونه په نوې نقشه سره جوړیږي وغه کې پولیټیکل ایڈمنستریشن او ملټری انتظامیه دواړه متفق دي
په دې شی باندې مونږ متفق یو چې هغه کار به کوو چې کم کې عوام ته سہولتي او مونږ یو کمیټي جرګه کانسټیټیوټ کړی دا چې اول خو تاسو مونږ ته خپل اونرشپ ثابت کړئ چې آیا مونږ دکانونه چاته ورکو غلط کسته خو نه ورکو سبا دا نه چې دا چا د وجه نه چې دا ټول وزیرستان روان شو هغه خلکو ته پکې فائدہ بیا ملاو نشي ماڈل پلاننگ سره به جوړی کی هغه کې به پارک می هغه کې به آئیڈیل بس سٹینڈ می هغه کې به روډونه سٹریټس پیمنٹ واٹر ڈرینیج سسٹم
شمالی وزیرستان کې بلاش مدنیاتو خبره کیږي پرون بل ورځ جرګام شوې ده چې دلته به انډستری جوړیږي پولیټیکل انتظامیه سمره غواړي عملی چې دغه انډستری وزیرستان ته لړ شي
دغه شک نشته چې دغه فائدہ شته او دا انډستریل سٹیټ دلته نه تل هم ندی پکار په دې باندې کمیټي اف آرټ سیکریټریټ جوړا کړی دا پکار چې هغه کمیټي اوس په یو هفته کې دنه دنه دری ڈیسیجن وسو کی قوم دے پخپل ہوئی چی آیا دا زیمونگا دے انڈسٹری سٹریٹ دا پارا متفقہ طور پر دے شرائط بانے ورکو دے کے شک نے دے پکار چی کم زی کے مادنیات روزی آغا زی دا سٹریٹ شی خو دا آغا زی خلق و رویلٹی دا آغی ترقیاتی کارون آغی دا پار آغی خپل بجٹ آغا عرص نورت وزیرستان عوام چی کم دی دا آغی مزدوری دا آغی علاقائی ریسپانسیبیلیٹی اور دا آغی رویلٹی اور آغی دا پارا ترقیاتی کارون دا پارا نورت وزیرستان تا دا آغی پیسہ واپس راوستل دا زمگا ایجنڈا دا میگا پروجیکٹ دی فار ایگزامپل دا مائن اینڈ منرل ٹیکنیکل ایجوکیشن اسکول آگا جوڑ کو جا سکل لیبر مونگا تا ملاوی دل شروع شی دین علاوہ پرائیویٹ ہاسپٹل شو کوالٹی اسکول شو چکم دا پروجیکٹ نا فنڈیڈی
شمالی وزیرستان کی چکم پراتا خلق دی شوا سپینوا مرازمکا تغیم دیر گیلے رازی خصوصا پتگ راتک کے هغه مسائل حل کولو د پارا پولیټیکل انتظامیا سمره جوګا دا
ټول نغټه مسله مونږ سره سیدګی باندې و نو هغه باندې مونږ مشوره وکړه او جیوسی صاحب دا ډیسیژن واغشتو چې سیدګی زمونږ عوام دی نورث وزیرستان عوام دی نو مونږ دا سیدګی چیک پوسټ ونکو او الحمدلله هغه کې لګه پرابلمز سچې خټې رات پورې سیټل شو سرکاري ادارې افسران به تاسو اول کتل چې 5-5-6 غنټې به لګې دي په میران شاه پورې رسیدو پورې هغه کم از کم اوس غنټې یو نیمه کې دنه دنه سرکاري اکارډ جوړ شو دا غي د پاره چې کم زمونږ لوکل کنٹریکٹر سے کم کار کال غواڑی ایف ڈبلو پہ لائن بانے اگی دیکھ پل کارڈو نے جوڑ کی مونگا سیکورٹی کلیئرنس ہو کچھ اگی تم کارڈ ایشو شی چاہیے اخبل ترقیاتی کارونا اور دوبارہ نہ شروع کی لگ ٹائم بل لگی شیزنوں کے
نوی خبرونا ہارون باچا گڑے ڈیر سر لامشال راڈیو
د مومندو چارسدی د سرکاري انتظامیه تر مخه د قانوني تنازيخ کارکلي چشميري 200 تر رسیدلي اولس ی د خپل غیر یقیني قانوني حیثیت معلومولو لپاره د پولیو مهم نه بایکاټ وکړ روس بیا د چارسدی سرکاري انتظامیه د خلکو سره خبرې وکړي او دوی ته ډاډ ورکړ چې دغه ستونزه به هوار کړي اوس د مومندو چارسدی ترمنځ زادونو معلومولو لپاره پټواريان او تحصیلداران ورځي او د لوګو زیات یو لک خلکو ته ورپېخ دغه مشکل دا ولو کوشش کوي شانواز ترگزی له معلوماتو سره
دا محمد ایجنسی او دا 400 د سرکاري انتظامیه او ترمنځ د لانجی ښکار شوی کلی چشميري دا 200 کلو تر رسیدلې دي ولسی د پولیو مهم نه انکار کړو ولی بیا د 400 انتظامی مشرانو سره د خبرو اترو وروسته دغه انکار ختم کړی شو او د انتظامیه لخوا ورته وویل شو چې حکومت به د محمد ایجنسی او د 400 ترمنځ د دغه لانجمنو کلو برید یا حد معلوم کړي او وروسته به ترقیاتي کارونه هم شروع کړي په دغه اعلان د سیمې ولس خوشاله جلیل خان محمد چې د یادو کلو د قانوني حیثیت لپاره د جوړ تحریک مشر دی وای
مصیبت دار چې موږ سلور دے تقسیم کړو سپته خبر ضلع کې چې په شبقدر کې سی په تنګي کې او سی په یک اون کې پریشي وو سر نن د ډیمارکیشن خبره د موږ کمشنر سره خبره کړې چې تراشه موږ تخت حدود وخایا اختیار قانون مرابا نه لاګو کې او د سی آر پی سی مرابا نه لای پولیس یې په ایف آی آر په تګون کې کوي او پولیټیکل پیرایان کې د سبان خپل کې نيسي
دوی ته ویل شوی چې د 400 انتظامی چې په کې د محکمې مال تحصیلداران او پټواریان شامل دي دغه سیمو ته بزي او حدونه به معلوموي ګل حسین محمد هم دغه کلی وسیدون کې دي او وی ویل
دا اوس 42 دیهات دوی راګر کړی دی په 25 دیهاتو کې دوی کار کړی دی چې کم سرو پورو ته ویل شي ډندو پول هغه پورې دوی د علاقه سرکار نه پندم لګي باقاعده او دا غي نه کیږي بلدیاتي دی هغه چې کوم اغل خلې هو شو خدا کم باقایا کم دغه دی د متنازع دیهات دا 30 کور دی کنه بلدیاتي دی هغه چې وی
او جلیل خان مومن وویل چې نږدې ورځو کې به هغه له وزیر اعلی خیبر پختونخوا سره ملاویږي او خپل ستونزه به ورته وړاندې کوي چې په لنجمنو کلو کې یو حکومتي غړي هم ترقیاتي کارونه نه دي کړي نو دغه ګیله مې د سیمینار ټاکلې شوې د صوبای اسمبلی غړي عارف احمدزی سره شریکه کړه
دې کدي خپل څنګه قانوني دغه کوي ډیمارکیشن کې دا خوره خبره چې په توازی چې دا یو لاین راغلی شي چې سپه کې زمونږ نه کیږي هغه به خیر مو سره پوره پوره راغی امداد کو ان شاء الله زم کوشش شي د دې د مسئله حل کو او زور دا خواس کوم ریکوست کوم د ماشومانو پر هغه باندې چې کوم دې کمپرومایز نه کوي
عارف احمدزی وویل چې هغه به د سرکاري انتظامیه سره دغه سیمې د قانوني لانجو د هوارولو په لړ کې مرسته کوي او ورستو به بیا په دغه سیمه کې ترقیاتي کارونه خامخا شروع کوي شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
که یو خوا پاکستانی چارواکي وایي په هیواد کې د ممکنه موسمي بدلونونو د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره کړنلاره جوړه کړې ده نو بلخوا د ماحولیاتي چارو پوهان وایي د پاکستان حکومت د موسمي بدلونونو او قدرتي آفتونو په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو په لړ کې ډېر کم ګامونه پورته کړي دي کارپوهان وایي که د پاکستان حکومت د موسمي بدلونونو په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو مهمونه ونه کړل نو معیشت او د خلکو ژوند ته لا نورې مسلې جوړېدای شي زمونږ همکاري انیس اجمل په دې اړه یو رپورت جوړ کړی دی راځي چې واورو
د پاکستان د آب و هوا د بدلونونو وزارت وایي په هیواد کې د ممکنه موسمي بدلونونو د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره پالیسي جوړه کړې ده چې ډېر ژر به عملي شي د یاد وزارت ویان محمد سلیم د شروع پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د موسمي بدلونونو په اړه خپل وړاندیزونه صوبایي حکومتونو ته ورکړي دي چې دا شان کروندګرو او خلکو ته داسې پوهاوی ورکړل شي چې په خرابو موسمونو کې هم خپل فصل وکرل شي او ځان د قدرتي آفتونو په وړاندې خوندي وساتي
ابھی پانچ سال ہو یہ رہا ہے کہ تقریباً چار روز کا ہر سال فرق
پا پاکستان کے دا تیرو پنزو کلورونا دا سی حالت دے چھے دا موسمونو پا بدلے دو کہ خواوشا دا سلور و رزو فرق راگ لے دے دا پشکال بارونونا ہم دا خپل موسم نمخی کی گی او دیر زیادو شی حل تبیا دا واوری گتان ہم پا گرمائی کی ویلی شی چھ دا شان دا سیلابونو شکل اختیار کلی خو بیا پا سگنی جمعی کے پا زنو سیمو کے واورا ہم تقریباً پنزو سرازی مخی شویده او دا جمعی بارونونا سلویخ فیصد شویده چھے دا کروندگرو او معیشت لپاره ډیره د خطرې خبره ده
محمد سلیم وایي د پاکستان حکومت د موسمي بدلونونو او د قدرتي آفتونو نه د بچ کېدو لپاره په سنو ریډیوګانو او ټلویزیوني چینلونو هم خپل د پوهاوي پروګرامونه چلوي خو بیا د موسمي بدلونونو او ماحولیاتي چارو پوهان وایي د پاکستان حکومت د موسمي بدلونونو او قدرتي آفتونو په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو ډیره کمه پاملرنه کړې ده په پیښور کې د ماحولیاتي چارو پوه د سرحد کنزرویشن نتورک مشر ډاکټر عادل ظریف وایي چې د موسمي بدلونونو لوچی نه یوازې معاش او زراعت ته زیان رسیږي بلکې ورسره ډېرې نوې بیماری هم پیدا شوې دي عادل ظریف د موسمي بدلونونو د وجوهاتو او اثراتو په اړه زیاتوي
کم ترقی شوې ده په ټوله دنیا کې 200-300 کال راشي او په دې کې د سکار ډېر استعمال دي دا غینه پس د پټرول او د دې د کیمیاوي چې کم هغه دې تبدیلی راغلی دي په موږ په ژوند کې کنه چې موږ په ګاډي استعمالو او دا کول فایر دا انجن دا فاسل فیول ورته وایي کنه له اوس ته کې آبادی ډیره سیوا شو دې کې تبدیلی او بدلون ډیر زیات رالو په دې وجہ ګلوبل وارمینګ سره چې کم دین او په کلایمیټ باندې زموږ په موسمات باندې مسره راغلی نه سیلابونه سیوا شو دلته ګلیشیر دې وانیږي ماتیږي او د ګرمایش په وجہ حرارت په وجہ باندې ډیر زر زر دا غوړې کیږي نو
عادل ظریف وایي چې پاکستان او افغانستان د ملګرو ملتونو د موسمي بدلونونو په لیست کې په هغو 1500 هیوادونو کې دي چېرته چې په راتلونکي کې د لا نور موسمي بدلون امکانات دي هلته په پېښور کې بیا د پاکستان د موسمیاتو ادارې یو مشر مشتاق شاه وایي که په نړیوالو او په خاصه توګه په پاکستان کې د موسمي بدلونونو په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو مهمونه ونه کړل شو نو معیشت او د خلکو ژوند ته د موسمي بدلون سره تړلې ستونزې زیاتېدای شي
موسم بدلیدنی بہت زیادہ موسموں انٹینسٹی ہو گرو نوغت تقریباً کی دا یہ رشتوں میں سبھی شروع ہوئی دا نوغی سرا سرا پاکستان کی دا ڈیزاسٹر زیادہ ہوئی خو منگا آگاہی گرو نو آگاہی منگا دو ہزار پنجم یا دو ہزار لسم نہ پس پیا خنکتی طرف تھا لکھ دیر توجہ شروع کری دا امید سے ذہن میں کہ اگر وہ مخ کی دی یا وہ پلا رکھی نو آگے تا حکومت تا پکار دے کہ خلق تا دا آگاہی ور کی کہ دی وے کے کور جوڑو لے شی یا سرکاری طور پر دا سے قانون جوڑ کی کہ اگر وے کے بے خلق دے وہ پلا رکھی کور نہ نشی جوڑو لے.
ڈاکٹر عادل ظریف پیاوائی کا دا پاکستان حکومت دا آب و ہوا موسمی بدلونوں مسئلہ جدی اغستے وے نو پدو سرا لسم یو لسم او سوار لسم کے سیلابونو او تیر کال پا کراچے کے دا سخت گرمے سپو کے دیشی پسلگون کسان نوی وجلے.
دا افغان ولسمشر په سپارښتنه د ننګرهار ولایتي ادارې او امنیتي چارواکو د ځمکو د غاصبینو د نیولو لړۍ شروع کړې ده. چارواکي وایي چې دوه تنه مهم غاصبین نیولې دي او د نورو څېړلو لپاره څارنوالۍ ته سپارلې دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې راکوي.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې پراخه زراعتي ځمکې او ورشوګانې لري چې د تیرو 15 کلونو راهیسې په زرګونه سرکاري ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوي دي. د تیر یکشنبې په ورځ چې د افغانستان ولسمشر ننګرهار ته په سفر راغلی و، ولسونو سره په ځانګړو ناستو کې ورته له نورو ستونزو د یادولو تر څنګ د سرکاري ځمکو د غصب موضوع هم یاده شوې وه چې ولسمشر د غونډې په دوران کې د ننګرهار په امنیه قوماندان غږ وکړ چې غاصبین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. نوموړي ویلي وو،
ما قوماندان صاحب د امنیت هدایت ورکړی و شیرزاد صاحب، زه د غصب تحمل نه لرم، لیست د ټولو غاصبینو د کانال واخله، ټول باندې له محکمې نه امر د احضار واخله.
د ننګرهار امنیه قوماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي چې دوی د ولسمشر له غوښتنو سره سم د غاصبینو په نیولو لاس پورې کړی دی.
موږ ډېر جدي اقدام کړی دی. د جناب جلال اسماعیل رئیس جمهور امر مو د تطبیق په حال کې دی. 15 هکتار ځمکه چې غاصبینو مخکې قرارداد کړی و، بیا وروسته د هغه څخه تعمیرونه پر شروع کړي و. یو مهم کس د هغو نیولی دی او یو بل ډېر غټ مهم غاصب په ساحه کې 15 جریبه ځمکه چې په څلور اتیاوم کال کې غصب کړی و، هغه هم نیولی دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال لال محمد دورانی د ولایتي ادارې د دغه اقدام ستاینه کوي او وایي چې دوی به د غاصبینو په نیولو کې ولایتي اداره ناغېړې ته پری نګدي.
هغه کسان چې واقعي غاصبین دي د هغې خلکو په نیولو مو ډېر کلک ټینګار وکړو. موږ به دا ورسره تعقیبوو. په ولسوالۍ موږ ورسره د دې وعده وکړه چې که د ولایت استازي د ولایتي شورا د ولسونو استازي به هم ورسره وي، دا ټوله لړۍ به تعقیبېږي په شفاف ډول باندې. نه دا چې یو چا خپل کور د پاره یو بیسوځه نیولی وي هغه نیول کېږي، د هغې نوم بدیږي، او چا چې سوونه جریبه زورونه جریبه ځمکه خرڅه کړې د هغه په خپل ځای باندې پاتې وي.
د ذکر وړ ده چې د ننګرهار د عدلیه ریاست د ارقامو مطابق په ننګرهار کې څه باندې 2000 جریبه ځمکه غصب شوي چې په ځینو یې خارګوټي او حتی کلي هم جوړ شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے. تاسو مشال ریڈیو ته وګیئ. د دې خبرونې اخیری شیبو ته را رسیدلیو. یو وار بیا ولن خبرونه له عبدالحی کاکړه واورو.
پاکستان ویلی په افغانستان کې د سفارتي عملې د خوندیتوب او امنیت په اړه د هغه هیواد له چارواکو سره په پرله پسې رابطه کې دی. نن په اسلام آباد کې ونیزي خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله وویل په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری سره پرون سوې چاودنې په اړه افغان چارواکي له هم پلټنه کوي. پاکستان ویلي هیڅ یو ترګر ته به اجازه ورنه کړي چې د بل هیواد پر ضد د دغه هیواد خاوره وکاروي. تېر ورځ د پاکستان د اطلاعاتو او وفاقي وزیر پرویز رشید مشال ریډیو سره دا خبره وکړه. پاکستان وایي د هغې یوې وسله والې ډلې غړي نیولي چې د هند په یوه فوجي هوایي اډه ترسره سوي برید شاته لاس و. تېر ورځ د پاکستان وزیر اعظم وویل چې یو شمېر کسان یې نیولي چې د ناګانونه ګرځول شوي وسله والې ډلې جیش محمد سره تعلق دی. د رواني میاشت په 2 د هند د شمالي صوبې پنجاب د پټانکوټ په نامه هوایي اډه باندې برید کې 9 هندي سرتېري وژل شوي وو. د افغانستان وزیر اعلی ثنا الله زیری د صوبې پر امنیتي چارواکو غږ کړی چې د کوټې په شمول په ټوله صوبه کې د امنیت چکولو لپاره لیک کټلي او جدي ګامونه واخلي. دا خبره نوموړي پرون په یو ورپوري چارواکو په غونډه کې کړي. پرون په کوټه کې جانور کې برج سوي چې څوارلس سمتي اسکر کوچل سوي وو. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي له مشکو کتر ګرو سره چې په هر نوم وو سي مبارزه کوي. عبدالله نن په کابل کې یو غونډه تول چې افغان حکومت په همغه اندازې چې د سولې راوستلو ته هڅه کوي، د امنیت په ټینګښت او د وسوال مخالفین سره په مبارزه کې هم نه ستړي کېدونکي هڅې کوي. د افغان حکومت په وړاندې نوې جوړ شوې سیاسي اپوزیشن د ولسمشرۍ سمدستي انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د دغه اپوزیشن مشر انور الحق احدی نن وویل چې د په مشرۍ اپوزیشن یا نوې ملي جبهه کې لسګونه ګوندونه او مدني ټولنې غړیتوب لري. د انډونیشیا سر ښار جکارتا د بومي چاودنو لړۍ لړزولې ده او پس له دې د ډزو نورو چاودنو رپورټونه ورکړل شوي. پولیس وایي چې په دې بریدونو کې څلور بریدکوونکي په ګډون اووه کسان وژل شوي دي. پولیس وایي حالت اوس په قابو کې دی. د امریکا او روسي ولسمشرانو په ټلیفون خبرې کړي. د سپین ماڼۍ په وینا باراک اوباما او ولادیمیر پوتین تر ډېره د مېز ته تړون په اړه د روس د ژمنې مسله وڅېړله، تر څو د دې تړون له مخې په اوکراین کې روانې شخړې پای ته ورسېږي. د ترکیې په جنوبي شرقي برخه کې په یو پولیس سټېشن باندې د چاودېدونکو موادو ډک د موټر په واسطه برید کې شپږ کسان وژل شوي او لږ تر لږه یو کم څلوېښت نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي د یار باقر صوبې په سینار سیمه کې تېر ورځ ناوخته دا چاودنه د دغه پولیس سټېشن په داخلي دروازه کې وسوه.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. زه ملیحا میرزاده، عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار د نه پګډه اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل. مهیروي د الله پامند.